اوردونکو ستړي مشي دا مشال ریو دا هله لرم چې روغ جوړ وېستې او ورځ به مو خپل کړی وي. نن د خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. نن ورځ د نه ساعته خبرونو پیل زه او ګلیاس په سلام پښتونخوا کوو چې لومړی پکې خبرونه له هغې وروستو رپورټونه او له څو سندرو هم خوند اخلئ. خو لومړی ورځو ګلیاس ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره سلور اړخیزه کمیټه جوړوي. افغان چارواکي وایي په کابل کې د اسپین سفارتخانه سره نږدې د وسله والو محاصره ختمه کړې او ټول بریدګر یې وژلي دي. او د امریکا بارونو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبرې کوي. پاکستان پرون په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکل پیل شي. خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لک څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مدا نو دا یو وخت دی او هله د چکه چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خایخه نتیجې به ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوي ول چې د سیمې او سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نن د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمانستان ته ځي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې په دستوره کې به د افغانستان او ترکمانستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. د ټاپي د ګیس د نلکی پروژې په مرسته د ترکمانستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي. بلخوا د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان محدین نوري پرون مشال اړې ته ویل چې د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانسته کې برخه واخلي. تاکه شوی چې د ټاپي پروژه د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړ رتبه استازو په موجودګۍ کې د ترکمانستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یو بل وړه پروژه چې د ترکمانستان په خاوره کې ده خو له ټاپي سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمانستان ګیس پایپ لاین 370 کیلومتره اوږد دی چې 275 کیلومتره به یې د افغانستان له خاورې تیریږي. تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په سفارتي ساحه شیرپور کې وسلوال برید کړ. په دغه برید کې د اوختي مرګ جوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. په پیل کې ویل شوي وو چې برید د سپین په سفارت شوی خو دغه هوا چارواکو دا خبره رد کړه. ویل شوي چې برید په یو میلمستون شوی. نن افغان چارواکو ویل چې امنیتي ځواکونو د سپین سفارتخانه سره نږدې محاصره ختمه کړې او ټول بریدګر یې وژلي دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. امریکایي چارواکو پرون ویلي دي چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوو افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو وویل چې امریکا له ننوتو مخکې د دغه کسانو په حقله پوره تحقیقات شوي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي. د میرویس کوهستانی او شیرزاد روح الله په نامه دغه دوه افسران د دیش افغان پایلټانو او نوي انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. تیر کال هم درې افغان فوجیان په امریکا کې یو فوزي اډې څخه لادرکه شوي وو خو چې وروستو د کینیډا سرحدي ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتو پر مهال ونیول. تاسو مشال اړینه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایان مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیرګی لاوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي د لانجی او سیاسي حل او د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حق له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشر میرمن سیت ویلاندر مشال رډیتو ویل موږ به د امنیت موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارنو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حق له هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له اوکراینی بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کېږي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یو وی وسلوال ډلې لخوا تختول شوی دی. هنیبال قذافي پرون ناوخته پر یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمهیز ټلویزیون خپور کړی او په هغه کې ویلي دي چې هغه کسان چې د امام موسی الصدر په اړه معلومات لري راوړاندې دي شي. د لبنان مخکخ شیا ملا موسی الصدر په 1978 کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لادرکه شو. په ویډیو کې ښکاري چې سلویخ کلن هنیبال ډبول شوی ځکه چې یو سترګې تور ښکاري. خو دوی ویل روغ رمټ او خوشاله او په آرام دي. لا څرګنده نه ده چې هنیبال قذافي چې له یو لبناني ښځې سره واده کړی کله تختول شوی دی. او روسي خبر د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پر ویب پاڼه خپور شوی، آبادی له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې ترکی ته امر وکړي چې سوله عراق څخه خپل فوجیان زر تر زر وباسي. په همدې حال کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په یو مرکه کې ویل چې د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه ته غوګستی. دمی وړاندې مو له ګلیاز خبرونه اوردل. په دې غړي کې ستاسو لپاره مهم رپورټونه سپدي ډول دي.
پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده او د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزه خبرو په بیا پیلولو هم موافقه شوې. بلخوا په کابل کې د سپین سفارتخانې ته نږدې طالبانو ډلې برید کړې. د پاکستان وزیر اعظم د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستور کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته ځي. خو یو کارپو وایي د ګیس پایپ لاین دغې منصوبې پر وړاندې ډېر خنډونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې دی د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکا منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین سرته نشي رسېدلی.
او د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په دغه سیمو کې سرکاري سکولونه بند پراته دي او زده کوونکي یې وایي چې وخت یې ضایع کیږي. دوی وایي باید چې د استادانو غوښتنه یې ومنل شي.
چې یو امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېرو
زمونږ سبقونه ضایع شو. مونږ د استادان ناراضي د دې وجې نه دوی مطالبه ومنل شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېر سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اردوونکو پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. دوی ویل چې افغانستان کې د امن ټینګېدو یوازینۍ لارې خبرې اترې دي. او همداراز که څه هم د دې په خبره د ومنله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل پړه څه ویل به له وخت وړاندې وي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د کمیټې د څلور واړو غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار کوي. دوی ویل اوس ښه وخت دی چې د مری د خبرو پروسه بیا راژوندی شي. سرتاج عزیز ویل چې د ایشیا زړه کانفرنس ته تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. نور تفصیل له پېښور زموږ خبریال زبی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعات وو. په خبرې چې له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په آسیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله او ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کی مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو بکل پیل شي خو لک تر لګه پراتن کو ورځې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زر کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جګپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زر کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزو خبرو بیرته پیلولو.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته له سفر وروسته وویل چې د سولې خبرې په څو اونیو کې پیلېدونکې دي. دغه راز د افغانستان د سولې شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به پیل شي. تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورت کې ورو.
د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولای سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله مند ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لار ده چې مونږ سولې ته رسولای سي او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي په راتلونکو دوو یا دریو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپله خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکی کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته، با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و خپور شو. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
اردوکو که یو خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره هلې ځلې روانې دي او امیدونه پیدا شوي دي، نو بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو په دوام کې تیره شپه د کابل په شیرپور سیمه کې یو برید وشو. لږ تر لږه د یوه پولیس په ګډون څلور کسه پکې وژل شوي، خو د مجموعي نقصاناتو دقیقه شمېره یې څرګنده نه ده دغه برید چې د سپین سفارتخانې سره نږدې شوی وو نو نن افغان چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو سپین سفارتخانې سره نږدې محاصره ختمه کړې او ټول بریدګر یې وچلې دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورټ کې ورو
سره لدې چې لومړنیو رپورټونو وویل چې برید د اسپانیې په سفارت شوی دی، خو وروسته وویل شول چې برید سفارت ته څیرمه په یو مېلمستون چې بهرانیان هم پکې اوسي شوی دی. د طالبانو د ملا منصور ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. برید د یو موټر بم په چاودنه پیل شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی دی. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکو لومړی یو موټر بم د مېلمستون مخې ته چودلی او بیا ور داخل شوی دی. حمله په شیرپور کې شوې ده، چیرته چې د استوګنې کورونه دي، هلته مېلمستونونه او د خلکو کورونه دي. موټر بم چودلی او وروسته چې د کور دیوالونه ړنګ شوي، تروریستان ورننوتلي دي. له نیکه مرغه تر اوسه چې زه تاسو سره خبرې کوم، درې کسه تروریستان له منځه تللي. د موږ لخوا د تصفیې او تلاشي عملیات منظم روان دي او موږ ځکه احتیاط کوو چې دلته ګاونډیان او خلک اوسي چې دوی ته کوم تاوان ونه رسیږي. د هسپانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل چې په سفارت کې چاودنه شوې، خو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم ماریانو رایو وویل چې برید په سفارت نه بلکې په یو مېلمستون شوی دی. برید په افغانستان کې د هسپانیې په سفارت نه دی شوی او طالبانو خپله ویلي دي چې د هسپانیې سفارت یې مقصد نه و. دغه برید سفارت ته څیرمه په ځینو مېلمستونونو باندې شوی دی. په اوسنی وخت کې موږ ویلی شو چې بیا هم موږ ټول د تروریستي بریدونو هدف کېدای شو، موږ ټول هر لویدیز هیواد، خو په دغې قضیه کې برید د هسپانیې په سفارت نه دی شوی. د سه شنبې په ورځ هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ لپاره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې خبرې روانې وې، وسلوالو طالبانو د کندهار په هوایي ډګر برید وکړ چې لسګونه کسان پکې ووژل شول.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
اردوونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استه، او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن په دورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان ته ځي، چیرته چې بنو موړې د ترکمنستان ولسمشر، افغانستان صدر او د هند مرستیال صدر سره د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دوسره کې ګډون کوي. نور معلومات ل خپل خبريال ریاض موسی خیل اخلو چې د محل منګ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. ریاض تړي مشه، یو څه معلومات لري؟
جی ډیر مننه اسرار. دغه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د پاکستان خارجه وزارت لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده چې په هغه کې ویل شوې دي د ترکمنستان د صدر په بلنه با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان دورځنی سفر کوي. دغه دوران با الته کې چې کما د ترکمنستان د خپلواکۍ یو دستور روانه ده، شلمه کلیزه دستور ده، په هغه کې به وزیر اعظم ګډون کوي. د دې ترڅنګ د تاپی ګیس پایپ لاین باضابطه افتتاح به کیږي، پرانیست به کیږي، نو په هغه کې به هم وزیر اعظم نواز شریف دغه رنګ د افغانستان ولسمشر سره په شریکه به دغه افتتاح کوي، دغه پرانیست به کوي. او د دې ترڅنګ به بیا د ترکمنستان د صدر سره او نورې چې کوم لوړ پوړي دي حکومتي چارواکي د هغې سره د دفاع، د تجارت، د اقتصاد او دغه رنګ په دوه اړخیزه چارو به سره خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ بیا د هندوستان د نائب صدر او د ورسره د ترکی د صدر سره هم امکان دی چې ملاقات وکړي. جی
ډیر مننه ستاسو نه ریاض موسی خیل، او د مشالې خبريال تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستور کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته ځي. اوریدونکو، د تاپی پروژې لمخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوال لري، د ترکمنستان ګیس په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر $10 اربع ډیر لګښت راځي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام بودی سره مو پر دېړه مرکه کړي. نو نوموړی وایي که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده، خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي.
د ټاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین کې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے چې دا پائپ لائن باندھے نور مدا منصوبہ مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو تر تدی. دویم طرف ته پدی کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه منصوبو نه با څنګه کیږي، ولې چې دوه منصوبو قیمت بل دی خرچه په بل بلېږي. دا یو خدا غدا. دویم پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړی کی د چین نه تر گوادر پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ کی. نو دا هغه باندې باندې کوم اکنامک زون جوړی کی کارخانه جوړی کی هغه ته سمره ضرورت دی. او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت خطر راشي، خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابی کی او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې بس عمر داغي استعمال وي او هند کې عمر استعمال وي، د دې تخمینه کې مخه تراشي نو پته ولګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه بس عمر ګیس سپلای کوي دلته. نو دا سيزونه لا مخه تمیز راغلي.
اکرام متی صاحب، آخری پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې د ټاپی پروژې په عملی کېدو کې د هغه په وړاندې څه خنډونه تاسو ویني؟
ټاپی چې رقم ادا ترکمنستان نه راځي او ترکمنستان ته څه پته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي. دا ټولې بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده، یو کمپنی ده چې هغه دنیا ته ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي. د هغې خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت به ښکته وي یا اثر به وروزي او که نه؟ د یو طرف ته روس ته دې ته تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د ټاپی په ذریعہ نور فائدہ رسی نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي نو دا پایپ لاین سره تنش رسېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په خبر ایجنسۍ کې هم سرکاري سکولونه بند پراته دي. اوس زده کوونکي یې وایي چې وخت یې ضایع کیږي. دوی وایي امتحانونه یې رانږدې دي او زده کړې یې نیمګړې پاتې دي او باید چې د استادانو غوښتنې یې ومنل شي او دارنګ چې سکولونه یې خلاص شي. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو استادان له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دي. دوی وایي د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر دي، دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي. خو بیا د فاټا سیکرټریټ ویان وایي چې دوی د تعلیم څانګې دغې ستونزې نوټس یا اخیستی او ضربه یې څه حل راوباسي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینور راکوي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو استادانو د دسمبر وړومبۍ نیټې نه احتجاجن د کلاسونو اخیستو نه بایکاټ کړی او د دسمبر اوومې نیټې نه ټول سرکاري سکولونه بند کړي دي او غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر دي، دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي. په دې کې زیاتره استادان اسلام آباد ته تللي او احتجاجي مظاهره یې پیل کړې ده. همدارنګ په خیبر ایجنسۍ کې هم سرکاری سکولونه بند دي او زده کوونکي وایي چې وخت یې ضایع شو او سبقونه ترې پاتې شول. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود هایر سیکنډري سکول یو زده کوونکی عاقب پردی مشال ریډیو ته وایي
چې سکولونه بند دي، استادانو کلاسونو بایکاټ ته کلاسونه نه اخلي، کورسونه ډېر پاتې، هر یو سبجیکټ کې پانچ پانچ سبقونه پاتې چې امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېر. استادانو بایکاټ ته پکار چې استادانو له خپلې هغه واري کې خپل سکولونه پاس کولای شي.
او د جمرود یو بل سرکاري های سکول زده کوونکی اسد پردی وایي
ځکه چې زمونږ کالج کې وګوري که دې خو سکولونه وګوري که خو بل سکولونه وګوري، زمونږ سبقونه ضایع شو، مونږ د استادان ناراض دي، د دې وجه نه دوی مطالبه ومنل شي ځکه چې مونږ زمونږ چې کوم امتحان روان دی دی استادانو مونږ ته څه کورس نه دی پوره کړي، مونږ وخت ضایع شو، مونږ تیاران نه دی کړي، مونږ به امتحان کې مونږ ته ډېر مشکلات پیدا شي. د دې وجه مونږ د استادانو چې کوم مشکلات دي هغه حل کړی شي.
او د خیبر سیمې یو مشر شیر محمد په دې حکله په خپلو خبرو کې وویل،
نو حق دا شای چې په دې کې دا سکولونه د هرتال ختم کړی شي، استادان خپلو اغله راشي سکول شوري کړي. حکومت چې کوم دی دوی مطالبې په کار دي چې ومنلی شي. دا ډېر غټ نقصان خبره چې د ویل کې سکولونه چې په دې باندې دو وخت هم ضایع شو.
او د جمرود یو سرکاري های سکول استاد وسیم بیا د خپل احتجاج په اړه وویل،
2012 نه چې کوم اپګریډیشن په نورو علاقو کې لکه په نورو صوبو کې ټیچرانو تخصصا ملاو شوی دی، هغه مونږ ته نه دی ملاو شوی. مونږ یو چې مونږ سره انصاف وکړی شي، چې کومې هغه تقاضی پوره کړي دي هغه مونږ لم پوره کړی شي. باقي تاسو یو سوال وکړو چې د ماشومان څنګه د هغو لایف یا د هغو سټڈی سفر شوه، دا مونږ ته احساس دی. دا ماشومان د مونږ نه دي، مونږ دونه یو، مونږ ته پوره پوره احساس دی. نو که مونږ نن په سټرایک یو، دا د همدغه نوي نسل همدغو ماشومانو د راتلونکو ورځو بقا ده. نورو معاشرو کې په نورو ملکونو کې د ټیچر د معلم ډېر عزت دی، نو دا رنګ د مونږ لم د عزت راکیو بحال دي.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د استادانو د اپګریډیشن د غوښتنې او د سکولونو د بندېدو په هکله مو چې کله د فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د فاټا ایجوکیشن ډایریکټریټ د دغې ستونزې نوټس اخیستی دی او زر به یې څه حل راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردن کو د مشال ډیو خبرونه ته وګستې. نور هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو، خو دلته کې د هارون بچا په आवाज د خوندور سندره. مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نیسئ. اوریدونکو، 15:30 بجې شوې دي او ګولیا سام سټوډیو ته راغلې. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز وګورو.
افغانستان د کورونا چار وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او و نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال اړي ته ویل چې د دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار پنځه بجې پایته ورسېدل. نوموړی وایي په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار وژل شوی. د دې حملې ذمهواري د ملا اختر محمد منصور وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستې دي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نن د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته ځي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې په دستوره کې به د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. امریکایي چارواکو پرون ویلي دي چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوو افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسي له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وڅېړي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوال ډلې لخوا تختول شوی دی. هنیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون دغه ویډیو خپره کړه. او د عراق وزیر اعظم حیدر ال عبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورته چې ګلایز وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي رابع اکرم خان ته وکړي.
وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ګډې اعلامې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسي رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپلمنځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نورو معاملې هوارېدی شي. ادارې لیکي له دې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نورې داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بل خوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز سي پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوي سوالونه جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسي سازې ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته ودریدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینۍ ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډي ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاري لپاره اقدامات اوچتول کیږي افغانستان سره تجارتي ادارے اخری کلی کی پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا پر روان وقت کی تجارتی ضروریات لپاره د اقدامات چت کړي او ملکی پیداوار کې اضافه لپاره د کوټل حکمت عملی هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم په پاکستان کې تشدد زیات شوی خو هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد په مؤثره ډول ګامونه پورته کړي دي. بلخوا یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانې کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګولې اورو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناډینو کې د سخت دریځ بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تېر یو کال کې پاکستان ډېر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډېر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستاني ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره یې د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجله لیگ له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجله کې په پاکستان کې د فرقه ایز کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکر جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجله کې د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجله کې د فرقه ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې دغه ډلې نورو ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیډنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ په یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډېر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو ښځې دغلته د ورتلو نه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملي ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د ښځو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د ښځو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دی، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل شیرپور سیمه د تیرې شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او و نور جوبل شوي دي. تفصیل کابل د خپل خبريال ناخلو اسد الله لودین چې دا محل مقصد تلیفون پکر خده. لودین صاحب ستړي مشي او رستي څه معلومات لري نن چارواکو څه ویلي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته. موږ څو شېبې وړاندې د دې حملې د تازه جزئیاتو په اړه د کورونا شهر وزارت له ویان صدیقي سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي وایي چې د دغه حملې په د شندولو لپاره تصفیه عملیات د سهار تر 5 بجو پورې روان وو. دوی وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تبعه وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوی دی. د ټپیانو شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او وو ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیايي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقي وایي چې څو شېبې وروسته به د دغه حملې په اړه خبري اعلان ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام 6 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په 14 سره پیل شو، او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول. چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیا سفارت پورې اړوند و، خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیا د سفارت و او که څنګه. خو دا ټولې هغه پوښتنې به وروسته د کورونا چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي په یو خبري کانفرنس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی، او هغوی هم څو شپې مخکې په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکیل وو چې یو موټر بم چاودنه کړي او درې نور دغه میلمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنیانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کړې، خو دغه کشمیر کومه ادعا چې دوی یادوي چې د شلو پښو خوا کې بهرنیان وژلي، دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړی.
لودین صاحب درته وایي چې دغه سیمې محاصره شوې وه، اوس درته وایي چې دغلته امنیت اوس په څه ډول دی؟ څه ګورې څه تصویر وړاندې کوي دغه سیمه اوس؟
سیمه د شپې تر ډیره وخته پورې د پولیسو لخوا کلا بنده وه، خو طبیعتا چې تر 5 بجو د سهاره پورې تصفیه عملیات ادامه لري، نو سیمه تر سهار پورې د پولیسو په کنټرول کې خوښ د ښار او وضعیت بیرته عادي شوی دی. خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي او همدې تلاشیو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تیرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
ډېره زیاته مننه ساسینا صدل الدین د مشالې خبریال چې موږ ته معلومات راکول. کابل چې کوم برج شوی دی د کابل د شیرپور په سیمه کې د دوی په خبره چې چارواکي وایي چې په دغه برج کې څلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او و نور جوبل شوي، چې همداراز د سپین امنیتي اهلکار هم په دغه وژل شو کې شامل دي. اردوونکو فائنانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي په افغان طالبانو کې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې یې هم له مشکل سره مخ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دارنګ د دې هیواد پوځ له ویشل شو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د دې لیکنې غټې برخې په دې رپورټ کې وو. په مقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمېر ناوړه پیښې رامخته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پرېوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضحه نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمي دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورځپاڼې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی وو چې دارنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمېر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او هم دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی، او افغان حکومت د دې جوګه نه ده چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو، او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسانو وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکی کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي. خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي. مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. اردوونکو په هټنګټن پوسټ او ویب پاڼه کې د امریکا د 2018 کال د صدرت انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ وروستۍ څرګندونو ته کتنه شوې ده، او په پاکستان کې دننه د احمدي مسلمانانو د ژوند حالاتو سره یې موازنه کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی که څه هم په دې وروستیو کې د مسلمانانو او اسلام خلاف د ډونلډ ټرمپ په خبرو په پاکستان کې دننه ډېر تنقید وشو، خو د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په ملک کې دننه له احمدي مسلمانانو سره کیږي. تفصیل لملیه امیرزاده ورو.
په هافینګټن پوسټ ویبپاڼه کې لیکوال کاشف چودري د امریکا راتلونکو صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ ته روسو څرګندونو په حواله وایي چې د پاکستان وګړي په لرې پرتو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه زیات اندېښمن دي، خو په هیواد کې دننه اقلیتونه لا پامه غورځوي. د لیکوال په خبره هغه ټولې خبرې چې د ډونلډ ټرمپ نه پرې نفرت کیږي، په خپله په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره هم هغه سلوک کیږي. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا ویلی چې مسلمانان باید شناختی کارډونه ولري. که څه هم د دغه خبرې په سر په ټرمپ ډېر تنقید شو، خو دا د پام وړ خبره ده چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدونکو احمدي مسلمانانو لپاره لازمي ده چې خپل شناختی کارډ ولري. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا هم ویلی چې په امریکا کې دننه د مسلمانانو جماعتونه په ختمولو به هم غور کوي، چې دا هم ځینو د اسلام ضد څرګندونې په بللو سره پر هغه نیوکې وکړي. خو د لیکوال په خبره ډېر خلک په دې نه دي خبر چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې له احمدیانو سره هم دغه سکیږي. لیکوال لیکي د هیواد ریاستي ملایان د احمدیانو جماعتونه د بندولو، ورته د نقصان رسولو او قبضه کولو لپاره ذمہ وار دي. دوه اونۍ وړاندې د پنجاب په جیلم کې د سغدریزو سنی مسلمانانو یوې ډلې د احمدیانو یو جماعت باندې حمله وکړه. لیکوال زیاتوي د ریپبلیکن ګوند ډېرو غړو دا ویل دي چې د شام کډوالو ته د دروازې بندې کړل شي. د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې پرې ډېرو خلکو تنقید کړي، خو دا خبره هېره کړل شي چې هر کال یو شمېر احمدي مسلمانان په هیواد کې دننه د ځورونې له امله ګاونډو هیوادونو لکه چین، سریلانکا، تایلند، نیپال او نورو غربي ملکونو ته مجبورن تښتي. لیکوال لیکي د پاریس بریدونو پس مسلمانانو په وړاندې د غربي میډیا پر روش ډېرو پاکستاني وګړو تنقید وکړ، خو بیا هغه څه ته نه کتل کیږي چې د دغه هیواد میډیا خپل اقلیتونو سره څه سلوک کوي. لیکوال لیکي په امریکا کې دننه له هر مذهب سره تعلق لرونکو ته د خپلو رسوماتو لپاره د غونډو او تقریبونو اجازت شته، خو په پاکستان کې احمدي مسلمانان د دیرشو کلونو راهیسې د خپلې سالانه جلسې لپاره د راټولېدلو اجازت نه لري. دغه شان د امریکا برعکس په پاکستان کې احمدي مسلمانان د ووټ اچولو حق هم نه لري. د دې سربېره په کار او تعلیمي میدان کې هم له احمدیانو سره متعصب رویه خپلېږي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې احمدي مسلمانان او غیر مسلم اقلیتونه د هیواد وزیر اعظم یا صدر هم نشي جوړېدي. د دې ترڅنګ په مذهبي ازادۍ هم یو شمېر بندیزونه دي. په اخره کې لیکوال لیکي دا د سنی مسلمانانو ذمہواري جوړېږي چې پاکستان نه د یو زغم او برداشت لرونکي هیواد جوړولو په لړ کې خپل کردار ولوبوي.
اوردونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته او وګستئ، راځئ چې د نغمې په واسطه د خوندور سندرو ورو چلو خبرونه ته غوږیستې. اوریدونکو د نغمې په واسطه سندره اوریدله. زو بلوچستان ته ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ استعفا ورکړي او ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ډاکټر مالک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا دوه نیم کالو کې خپلې کړې ژمنې تر کومه حده پوره کړي، او آیا د نوي وزیر اعلی راتلو سره بعد د صوبې پر حالاتو څه اغېز پریوزي او کنه؟ بوروال کاکړ په دې اړه د سبې پر حالاتو له نظر لرونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون سوی و. د هغه تړون له مخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د 2.5 کالو لپاره د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوڅ ته ورکړل سوی و، د کوم موده چې د روانې میاشتې پر 4 نیټه پای ته ورسېده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو 2.5 کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی سوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وایي د ډاکټر مالک بلوڅ د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د امنیت ټینګښت و، کوم چې رښتیا هم ښه سوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی نو د هغه څه بعد بیا تر اوسه پورې ما په فکر سره ډاکټر مالک بلوڅ دی د هغه کارکردګي بهتره وه. دا چونکه د درو سیاسي ګوندونو حکومت وو، اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت دی هغه برابرېدل وو. نو د امنیت په اوله به زه دا وایم چې د ډاکټر مالک بلوڅ حکومت وو هغه بهتره وو.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوڅ له حکومت په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې خوش کاری.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډیر زیات د اشکاری چې نه ډیر خراب وو نه ډیر بد وو. هغه د وجه دا دی چې تیر حکومت چې د نواب اسلم رئیسانی هغه حکومت چې دی ډیر خراب وو، اخیر کې ډسمس ولا. دا به ډیر مشکلات دي نواب ثناء الله زهري ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ. امید لرم چې د نواب رئیسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک د حکومت مثال چې دی دای مختبه ایزی او دای به دغه بچلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کیږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وي. شهزاده ذوالفقار وای نوی وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرد خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افقلات می سلمان جان چې دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دي دغه سره خبرې کړې و، لیکن تر اوسه پز ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر مالک بلوڅ چې دی ځان ته ګډ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علی شاه څخه مې وپوښتل چې د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري څخه څه هیله لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صبح کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس موږ ته ګورو چې دای څه کوي. ډاکټر مالک نور کوو کنو کم از کم دا وو چې موجود وو تر خپله وسه د خلکو کارونه کول.
سید علي شاه وای د ډاکټر مالک بلوڅ د حکومت دویم لمړیتوب تعلیم وو او د هغه لپاره یې د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 5000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علي شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څلو اوبو په لړ کې له ولس سره سوي ژمنې ټولي نه دي پوره سوي، کوم چې د بلوچستان مهمه ستونزه ګڼل کیږي. که څه هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شریک ګوندونه وایي چې یوازې وزیر اعلی به بدل سي او نور حکومتي کابینه به پر ځای پاتې سي چې د ولس د ستونزو هواره کړي، خو دا تر اوسه نه د پډاګه سوي چې د نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري په کابینه کې به مهم وزارتونه له کوم ګوند سره وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کابل پونتون د دیباتو پونزي ځوان خونکې محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. نوموړی وایي د هر کتاب هر پاڼه یې د متن ترڅنګ په خپلو انځورونو یا تصویرونو ډکه کړي تر څو ماشومان په اسانه زده کړې ورڅخه وکړي او په کیسه یا قصه باندې ځان پوه کړي. له محمود مرهون سره احمد شاه اعظمي مرکه کړو. په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړلو ته څنګه پام ور ووخته. نو نوموړی په ځواب کې وایي
په
ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د جه تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول چې اول سن دی وو یعنی بیخي تازه دمه کوچنیان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره آشنا کول بیا به یې په دوهم قدم کې دا دوهمه کچوري کوچنیانو د هغه دپاره به یې یوازې یوه جمله وه بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې زه افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې یو لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړل رسامیان مو ورته وکړل او دا لس دانې مو لس زره جلده چاپ کړل مفتو مو ویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت پخواني ولسمشر کرزي صاحب ته ورکړه په مجلس کې. نو بیا راته ویل چې دا ته اوس نور په چې شاخته ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې رئیس صاحب د خاص چاپ شوی. نو بیا راته ویل چې دې اوس تحت شي کې هر علمي کار او شي چې موږ سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابونه اوس ویل چې دا څه یو څه لږ کتاب چې نو دې ډیر علاقه مندي ورسدل دا څو مرد مخه بیا راته ویل چې خپل کار ولې شاته پرېستې ما لمه دې پرېښې وخت هم نو بیا راته ویل چې هغه کوچنیان کتابونه چې څنګه ملګر تیار بس نو ول چاپ کړي. نو بیا هغه چې دا کتابونه مو د دې په شوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي ډیر بس یعنی اوس په اندازه کې چاپ شوی نو هم په مطبعه کې یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي.
شه مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې وه هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې هغه مو ورته داستانونه کیسې درلودې ځینې رسامیان مو د دوی څخه واخیستې ځینې مو خپله پیدا کړلې او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه اوس نو دا څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې کوم چې دا میاشت هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرحوم صاحب د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره مجبړلې دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب زر جل دی ټول به پنځه څلوېښت زر جل کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونه کې تقریبا اوه ما خپله لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو کیسه راخیستل کېږي چې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي. ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوی دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي یعنی ثقیلې ژبې دي. ما یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده ګرچې په افغانستان کې په هیڅ سیمه کې په هیڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دې شعره موجود یا سخت جواب د ادبي خورا ترکیبونه پکښ کې دي عامه جواب نه ده بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډیره فوق العاده سره د شایع تحسینې رسامي کم دي ډیر ښه او فوق العاده رسامي اوس موجود ده او چاپ یې ډیر خوندور شوی دی او ښه اندازه او انتخاب شوی ده.
څه یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي شوی دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي ډیر خوندور او د کوچنیانو لپاره ډیر خواناجه. او بل دا الستریشن په اړه چې زه خبره کوم په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د کوچنیانو په اړه کې چاپ شوی چې چیرې تاسو دا غوي رنگونو ګوري د رنگو امتزاج ډیر ګډوډ دي او په دا شي کې په دا اړه کې موږ ډیر خیال ساتل دي او ډیر واضح پیغام او ډیر واضح متن چې الستریشن مو ته انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیز کې د کتابونو ذکر وکړي. هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ساس کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکې وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی دا عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی یعنی زموږ ټول دا د دې کتابو چې دی دا ټول عکس دی هر صفحه هر پاڼه دا څه چې دی دا ټول په عکس باندې شول سره دا لاندې ماته نوښته کوچنی.
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی؟
د دې مالی لګښت نو تر اوسه پورې د دقیق موږ تاسو ته دغه نشو درکولی. یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره
برخه د کابل پوهنتون د ارتباط پوهنځي ځوان ښوونکی